Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو خبرونه پایل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره نن د شنبه ده د چنګاښ سرطان ولسمه د جولای میاشتې اتمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه چې هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي د مازیګر تر او بجو دوام کوي. په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه د یوې داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم افغان حکومت او هم طالبان پکې ګټون کوي. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي د سولې په اووم پړاو مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دي له دولتي سرچینو استفاده نه کوي. امریکا ویلي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي د سولې په اووم پړاو مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره پرون په ځنګړي مرکه کې وویل له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرایطو په ټاکلو کې هم پرمختګ سوی دی.
موږ
په ټولو څلورو واړو موضوعاتو کې ډېر پرمختګ کړی دی. ډاډ مو ترلاسه کړ چې له خاورې د نړۍ پر ضد استفاده نه کېږي. د خبرو په اړه مو موافقه وکړه. موافقه وسوه چې په یو لنډ وخت کې باید مذاکره وسي. پور بند کې هم پرمختګ سوی چې څه وخت همدغه راز د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه چې په کومو شرایطو کې هغوی قواوې کموي او بالاخره له افغانستانه وځي. د طالبانو سره د امریکایي هیات اووم پړاو خبرې د چنګاښ سرطان پر اومه پیل سوې او شپږ ورځې دوام وکړ. په پام کې ده د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې سبا سیشن و بیرته پیل سي. پرون او نن دا خبرې ځکه ځنډول سوي چې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې بین الافغاني کانفرانس چې پرون پیل سوی نن هم دوام کوي. له افغانستان دې غونډې ته ورغلي ځینې کسان وایي چې هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیل زمینه برابره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دي له دولتي سرچینو او مقام څخه استفاده نه کوي. دغه ګروپ پرون په دې اړه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتو د ملاتړ په ګروپ کې د افغانستان مهم ملاتړي د امریکا متحده ایالاتونه، اروپایي هیوادونه، جاپان، ناټو سازمان او ملګري ملتونه دي. دغه ګروپ ټینګار کړی چې د بریالیو انتخاباتو لپاره مهمه ده چې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته اړینه خپلواکي ومنل سي او په چارو کې مداخله ونه سي. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چمتووالی له هغې ډلې د تقویتي نوملیکنې پروسه ستایلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی چې خپله هم د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی مخکې ټینګار کړی چې د تلیا میزان پر شپږمه به ولسمشرۍ ټاکنې په شفافیت او پر ټاکلي وخت ترسره سي. د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ شپاړس نور کسان هم د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کاندیدان دي چې عالي رتبه دولتي چارواکو د ځینو دغو کاندیدانو ملاتړ کړی دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي په دوو جلا عملیاتو کې د درویشتو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته ویل چې لومړی په غورماچ ولسوالۍ کې پرون ماپښین عملیات سوي دي. هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې 18 وسلول طالبان وژل سوي دي.
در مربوطات ولسوالی غورماج ولایت فاریاب
د فاریاب ولایت د غورماج ولسوالی په مربوطات کې د ملي اردو ځنګړو قطعاتو هدفمن عملیات کړي چې 18 وسلول طالبان د ملي اردو لخوا وژل سوي دي. شغل ریزایی وایي چې د شاهین 103 پونوم دویم پوځي عملیات په بلچراغ ولسوالی کې سوي دي. په دغو عملیاتو کې هم د 15 وسلول طالبانو د وژل کېدو او 18 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. وسلول طالبانو د دغو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ سي. دغه تړون چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی و، واشنگتن ملاتړ نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلی د ایران لخوا د اټومي پروګرام تازه پراختیا به د نور انزوا او بندیزونو سبب سي. پامپیو دا هم لیکلی چې دولتونه باید هغه اوږدمهاله معیار بیرته یاده کړي چې د ایران د اټومي پروګرام لپاره د ایرانیمو غني کول منع کوي. د پامپیو په خبره د ایران رژیم چې په اټومي وسلو سنبال دی نړۍ ته به نور هم لوی خطر پیش کړي. ویل سوي چې مایک پامپیو به د ایران د وروستي اعلان په اړه د امریکا پر ممکنه اقدام سبا په بهرنیو چارو وزارت کې یوه کنفرانس ته نور جزئیات وړاندې کړي. د ایران یو دولتي ویان علي رابعي پرون په تهران کې خبرلانو ته وویل چې هیواد د یورانیمو د غني کولو له هغه حد څخه واوښت چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی و. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر کې لیکلي د تهران دا پریکړه چې د یورانیمو غني کول به زیاتوي د هغه څه ځواب دی چې ده د امریکا اقتصادي تروریزم مبالغه. د دې اشاره هغو بندیزونو ته وه چې واشنګټن له اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول تر وتلو وروسته بیرته پر ایران لګولی دي. په جرمنی کې د دویم نړیوالې جګړې د وخت یو ناچاو ده 500 کیلوئی بم چې د فرانکفورت په مرکزی برخه کې موندل شوی و په بریالي توګه شنډ کړای سو. د جرمنی د مهماتو پاکولو د خدماتو ادارې یو ویان پرون ویلي چې د دغه بم د شنډولو پروسه په آرامۍ مخته ولاړه. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلو به سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. هند د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې له 9 لوبو څخه و ګټلې او د درجه بندۍ لمخې د جدول په سر کې دی. نیوزیلند 15 لوبې ګټلې او د څلور غوره ټیمونو په کتار کې وروستۍ ځای لري. لومړۍ نیمه پایلو به سبا په مانچستر ښار کې د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. روانه پنجشنبه د کوربه انګلستان او استرالیا ټیمونه دویمه نیمه پایلو به کوي. و بجې او و دقیقې سوې. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې د روانو مذاکرو په اړه وایي
که رای حل کار است که نه حکومت بازنده باشه و نه طالب بازنده باشه، هر دو طرف برنده باشند.
د کندوز د قلعه‌زال ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې هم په یو راپور کې څېړلې.
څلور کاله کېږي د قلعه‌زال ولسوالۍ نه اواره استو او اوس فعلاً په کندوز کې دلته ځوان کوو، اما هیڅوک د موږ غمه نه ده خوړلې او موږ سره کم نوه مرسته هم نه ده کړې.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې په منځنۍ آسیا کې د اصلاحات راسي. د ژوند په رنګونو کې له یوې کوچنۍ ممثلې سره خبرې شوي.
بس زما ډیر شوق ترانو سره او تمثیل سره او نو مې غوښتل ترسو د هیواد لپاره یو تکړه ترانهګره شم او یو تمثیلګره هم.
تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا متحده ایالاتونه د داسې سیاسي حل لارې هڅه کوي چې هم د افغانستان حکومت او هم طالبان پکې ګټون کوي. زلمی خلیلزاد دا خبره پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په قطر کې نن هم د سولې بین الافغاني کانفرنس چې پرون پیل شوی دوام کوي. تر کنفرانس وروسته به د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو اووم پړاو بیرته له سره پیل سي. سپی الله ستانکزی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د افغانستان د سولې له روانو هڅو د متحده ایالاتونو هدف هم د حکومت او هم د طالبانو بریا ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مطلب په څرګندولو وویل د افغانستان د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او له پرمختګونو د یو بنسټ په توګه کار واخیستل شي. ښاغلی خلیلزاد د هغو اندېښنو په اړه چې له طالبانو سره یوې احتمالي موافقې ته په رسېدو به د افغانستان سیاسي برخلیک څنګه کېږي وویل متحده ایالتونه د دواړو لوریو د ګټلو غوښتونکی دی. موږ غواړو لاسته راغلې کامیابۍ او له اقتصادي او ارزښتي پلوه شوي پرمختګونه د یو بنسټ په توګه وکارول شي. موږ پوهیږو چې په هغو ځایونو کې چې طالبان دي ښه اقتصادي او ټولنیز شرایط نه لري او بیا رغونې ته اړتیا لري. دا د حل یوه لاره ده چې نه طالب او نه حکومت ناکامه شي، دواړه خواوې باید بریالۍ شي.
طالب بازنده باشه، هر دو طرف برنده باشند.
خغلی خلیلزاد، طالبان د افغانستان یو واقعیت یاد کړ او ثبات ته رسیدو په برخه کې له افغان حکومت سره په خبرو ټینګار وکړ. طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه دي کړې او دا حکومت یې لاسپوڅه بللې. خغلی خلیلزاد به ټینګار کوي چې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل کیږي او طالبان له خبرو پرته بل لار نه لري.
طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، خو موږ حکومت په رسمیت پیژنو. یو قانونی حکومت په توګه نه یوازې موږ بلکې ټول نړۍ پیژني. دا ممکنه ده چې مختلف لوري د افغان حکومت او طالبانو په شمول د خبرو میز ته سره ګډ کینی او د افغانستان پر سیاسي راتلونکي وغږیږي، ځکه طالبان هم دغه هیواد یو حقیقت ده. ځمکې ورسره دي، اتلس نولس کاله یې په جنګ کې تیر کړي، نو څنګه به دا جنګ ختم شي؟
در جنگ سال بودن چطور جنگ ختم میشه؟
در افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د اووم پړاو پر مهال د بحث وړ څلور موضوعګانو له پرمختګ هم وغږید. له افغان خاورې د تروریستانو د نه استفادې ډاډ، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د بین الافغاني خبرو پیل او یو دایمي اوربند، هغه مسایل دي چې د امریکا او طالبانو لخوا پرې بحث شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت د خبرې وکړي چې د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنې او ښځو یو پلاوی له پرونه په دوها کې له طالبانو سره یو لړ بین الافغاني خبرې پیل کړي. د قطر په پلازمینه دوها کې چې د امریکا او طالبانو خبرې هم شوي، دا بین الافغاني خبرې نن دوشنبه دوام کوي او له افغانستانه ورغلي ګډونوال وایي هڅه کوي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل زمینه برابره کړي. طالبانو ویلي کله چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله هواره شي، دوی به بیا د سولې خبرې پیل کړي.
د افغانستان ملي امنیت د کابل پوهنتون دریم استاد له داعش ډلې سره د همکاري او سلفیت ته د ځوانانو د جذبولو په تور ونیوي. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د کابل پوهنتون استاد د ځوانانو د جلب او جذب مسؤول دغه پوهنتون د دوو فارغ التحصیلانو سره په دې وروستیو کې نیول سوی دی. د لوړو زده کړو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له خان محمد سین نه.
د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د کابل پوهنتون د استادانو مولوي ظاهر دای او محمد معروف راسخ لنیول کېدو وروسته د کابل پوهنتون دریم استاد هم ونیول شو. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی چې دغه ریاست ځانګړو قطعاتو د کابل ښار اړوند سیمو کې د داعش د ډلې د جلب و جذب د مسؤلینو او د تروریستي حملو د سازمان ورکوونکو د نیول کېدو په هدف د یو لړ عملیاتو په بهیر کې دغه استاد نیولی دی. د کابل پوهنتون د استاد مباشر مسلمیار او دغه پوهنتون د دوو فارغ تحصیلانو احمد طارق او احمد فاروق نمونه هم اخیستل شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې احمد طارق او احمد فاروق اعتراف کړی چې د کابل پوهنتون د درې استادانو ظاهر داعی، معروف راسخ او مباشر مسلمیار لخوا د اسلامي دولت ډلې داعش ته جلب و جذب شوی دی. حسم وکړه د لوړو زده کړو وزارت د بیان نظر ولرو خو بریالي نه شو. کوم کسټ چې د ملي امنیت د ریاست لخوا رسنیو ته لیږل شوی، احمد طارق او احمد فاروق پکې دا ډول اعتراف کړی دی.
څلور کسان چې بسیار مشهور از دینا، اول دراس شیخ متوکل،
څلور کسان چې ډیر مشهور دي، بلومی سر کې شیخ متوکل، مولوی مبشر، مولوی ظاهر داعی او معروف راسخ دي. دوی په لومړی مرحله کې سلفیت جوړونه کوله او بیا یې د داعش جوړونې پر لور وړل. زمانوم احمد فاروق دی. د ظاهر داعی او معروف راسخ لخوا بیلابیل درسونه ثبتېدل او زما مسؤلیت دا و چې دغه درسونه ثبت کړم. خو تر دې د اندېښنې موجوده وی چې د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې د ثقافت اسلامي د مضمون د تدریس للارې افراطي مطالب دودېږي. یو سیړنه چې د روان کال د حمل په میاشت کې خبره شو، خی چې د شریعت او د استادانو لخوا د ثقافت اسلامي درس د افراطیت د دودولو لامل کېده. د دغه سیړنیزې رسالې د لیکوال په خبره د رادیکالیزم د ریښو موندل د افغانستان په روزنیز نظام کې دي. دغه سیړنه ښیي چې د ثقافت اسلامي ځینې استادان د دغه مضمون د متنونو د تدریس پر مهال د موضوعګانو د اکاډمیکو اړخونو د بیانولو پر ځای ډیر ځله دغه مضمون د یوې ایډیالوژۍ په عنوان مطرح کوي. دا لومړی ځل دی چې د کابل پوهنتون درې استادان د اسلامي دولت ډلې د عیش ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول کیږي. د ملي امنیت د ریاست په اعلامیه کې راغلی چې کوم کسان چې په دې وروستیو کې نیول شوي، لومړی ځوانان او د پوهنتونونو محصلان سلفیت او له دې لارې د داعش ډلې ته جذبول. یو نیول شوی چې درې کاله مخکې د دغه استادانو لخوا د داعش ډلې ته جذب شوی او ننګرهار ولایت ته لیږل شوی و. څرګندونې کړي چې د مبشر مسلم یار ظاهر داعی معروف راسخ او ابو عبیدالله متوکل لخوا ډیری زده کوونکي په دوامداره توګه ننګرهار ولایت ته راغلي او د داعش په ډله کې فعالیت کړی دی. د داعش اعلامیه زیاتوي چې دغه دوو نیول شوو تروریستانو د جنتګل زامنو یعنی احمد طارق او احمد فاروق په شپږمه ناحیه کې د میوند د پهلوانۍ پر کلب، په شپږمه ناحیه کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د مامورینو پر موټر او د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر حملو کې لاس درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. برتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ د پیلېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغان سیاستوالو تر څنګ د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. دغه خبرې چې د قطر او جرمني په کوربتوب پرون یک شنبه په دوحه کې پیل شوې نن هم دوام کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا او طالبانو استازي په همدې دوحه کې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې په اووم پړاو مذاکرو بوخت دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور دواړه لوري چې خبرو ته کښېناستلي ډېر شرطونه مطرح کوي. واشنگټن ویلي غواړي د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې چې د تلي یا میزان میاشتې لومړیو ته پلان شوي له طالبانو سره د سولې داسې سیاسي موافقه وکړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره سي. په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب دا بین الافغاني خبرې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرو د وقفې سبب شوي دي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره به یې اووم پړاو مذاکرې را روانه سې شنبه بیرته پیل سي. شغلی خلیلزاد تیره شنبه ویلي و چې له طالبانو سره په قطر کې د شپږو ورځو مذاکرې ډېرې مثمرې وې. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم په قطر کې د بین الافغاني غونډې په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون پیل سوه او نن هم دوام کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغو خبرو کې د برخې اخیستو لپاره له کابله په ورغلي هیات کې افغان چارواکي هم شامل دي چې نن دوشنبه به هم مذاکرو ته کښېني. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د سولې مذاکرې پیل کړې، ورځپاڼې دا د اول وار لپاره له طالبانو سره د افغانستان د دولتي چارواکو مخامخ کتنه بللې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د قطر او جرمني په کوربتوب دا خبرې یو مهم پرمختګ بلل سوی چې په تدریجي ډول کولی سي په افغانستان کې د سیالو اړخونو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او د سولې د داسې موافقې سبب سي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ د 30 کلن حضور پای ته لاره وره کړي. په لیکنه کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې هغو مذاکرو ته اشاره سوی چې اوس یې په قطر کې اووم پړاو روان دی، خو تر اوسه د افغانستان د حکومت کوم استازي په دې کې برخه نه درلوده. د ورځپاڼې په باور که څه هم امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په مذاکرو کې پرمختګ کړی، خو دغه ډله لا هم له حکومتي چارواکو سره مخامخ خبرو ته نه ده حاضره سوې. وبجی او اتلس د خیسو د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلایزار ولسوالي اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالي زیاتې برخې د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دي. دوی وایي چې لدې کبله عام خلک لګړنو ستونزو سره مخامخ دي. اجمل آریان او لسیمینور تفصیل.
د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړي او د قلایزار ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې له 4 کالو راهیسې د دغه ولسوالي 95% جغرافیه د وسلولو طالبانو تر واک لاندې ده او دغه راز حکومت د قلایزار ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې پاتې بولي. د کندوز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک قریه هم به اختیار دولت جمهوري اسلامي افغانستان د قلایزار نیسته.
د قلایزار ولسوالۍ یو کلی هم د دولت تر واک لاندې نه دی او یوازې د ولسوالۍ تعمیر چې د ابدان دښتې په څنډه کې موقعیت لري د دولت تر ادارې لاندې دی او پاتې ټوله ولسوالۍ د طالبانو په واک کې ده او د ولسوالۍ ټول عواید وسلوال طالبان اخلي بل خو د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وای چې نه یوازې د خلیزال ولسوالۍ مسله بلکې د کندوز امنیتي موضوع په وار وار د ملي اولی حکومت له مشرانو سره شریکه کړې ده خو تر اوسه پورې د نوموړي ولسوالۍ وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې.
تنها تعمیر ولسوالۍ به دولت هست و مطابق اراضی اطاعات و قلعه‌جات
یوازې د ولسوالۍ تعمیر د دولت تر ادارې لاندې دی او نور ټول کړي د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او موږ تل په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی خو تر اوسه پورې د خلکو ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. په ورته مهال کې د خلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي هم انتقاد کوي چې دولتي چارواکي له څلورو کالو راهیسې له دوی سره ژمنې کوي چې نوموړې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي خو په عمل کې څه نه لیدل کېږي. د کندز د خلیزال ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو محمد حسن او نصیر کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا قلازا کې څلور کاله کېږي چې طالبان دي نو دولت دا څه نه کوي چې د قلازال بیرته ونیسي او موږ ولاړ شو هسې خلک خطا باسي وایي چې نن عملیات کوو سبا عملیات کوو تصفیه کوو یې هېڅ نه داسې تصفیه کوي. موږ څلور کاله کېږي د قلازال ولسوالۍ نه اواره استو او اوس فعلا په کندوز کې دلته ځوان کوو اما هېڅوک د موږ غمه یې نه ده خوړلې او موږ سره هېڅ کم نوه مرسته هم نه ده کړې.
په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قمندانۍ وایي سې سرور حسینی بیا وای چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاک شي.
طی پلانهای منظم امنیتی که از قبل ترویزی شده انشالله
امنیتی او دفاعی ارگانونو په دې اړه خپل پلانونه جوړ کړي دي او ډیر ژر به د قلیزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه شي او د خلکو لپاره به د آرام ژوند زمینه برابره شي. د قلیزال ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري او دغه راز د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ سره هم پوله لري او برسیره پر دې د 60 کیلومتره په اوږدوالي له تاجکستان هیوا سره پوله لري او سرحدي سیمې هم د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم بهرنی مسله څیړو. اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي د بشري حقونو، ازادیو او دیموکراتیکو تغرض سیاسي اصلاحاتو ته پام وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسي مشره فدریکا موګورینی د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې په دې اړه خبرې وکړې. موګورینی پرون اوړم ورځ د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې وه او هلته یې له بېلابېلو عالي رتبه دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي. جزئیات له صفي الله ستانکزي نه اوري.
د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه په دې تر انتقاد لاندې دي چې ویل کېږي اوسیدونکي له پوره بشري حقونو برخمن نه دي او وخت ناوخته له زور زیاتی سره مخ کېږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون په قرغیزستان کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د منځنۍ آسیا هیوادونه باید د بشري حقونو په برخه کې ښه والی راولي. هغې ویلي د بشري حقونو او ازادیو تأمین او اصلاحات به په منځنۍ آسیا کې د بهرنیو پانګونو د جلبېدو چانس زیات کړي. موګرینی ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه تل په دې مواردو کې د اصلاحاتو غوښتنې مطرح کړي.
هغوی ممکن ټول هغه شیان چې موږ یې مطرح کوو خوښ نه کړي، په خاصه توګه د بشري حقونو موضوع او د قانون حاکمیت. ځینې وخت دغسې وادونو ته دا مسایل سخت تمامېږي، خو بیا هم پوهېږي او زه فکر کوم چې هغوی دا حقیقت هم ستایي چې موږ شفافه، آزاده او د باور وړ یو او همکاري کوو.
And that we are cooperative.
موګرینی دا هم ویل چې په سیمه کې د اصلاحاتو عملی کېدل یو اوږده او کله ناکله دردونکې پروسه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره په اصل کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځکه تللې و چې هلته د اروپایي ټولنې د یوې دایمي استازولۍ پراخه شوې څانګه پرانیزي. موګرینی ویلي منځنۍ آسیا باید د نورو قدرتونو، اروپا، متحده ایالاتونو، روسیې او چین همکارۍ ته آزاده وي. موګرینی د منځنۍ آسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د اروپا منځنۍ آسیا د مجمع په غونډه کې تر ګډون وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی داسې وخت للی چې هلته د دې سیمې په هر یو هیواد کې ځانته لانجې روانې دي. په ترکمنستان کې سیاسي بندیان، په قزاقستان کې د مظاهره چانو ځپنه او د قرغیزستان سیاسي جنگونه هغه مسایل دي چې تر ډیره د مګرینی د سفر پر مهال مطرح شوي. په ترکمنستان کې چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر کنټرول شوی هیواد بلل کیږي، د سیاسي بندیان او د بشري حقونو د ناسم وضعیت په اړه شکایتونه شوي. د بشري حقونو فعالانو له مګرینی غوښتي وو چې د منځنۍ اسیا هیوادونو چارواکي د بشري حقونو د وضعیت ښهوالي ته وهڅوي. د بشري حقونو د سار سازمان یوې مرستیالې ریچل دینبر پر فدریکا مګرینی غږ کړی چې ترکمن چارواکو ته ووایي چې اروپایي ټولنه به د رښتینو بشري حقونو د تأمین په خاطر هیڅ هڅه ونه سپموي. د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو، له هغې ډلې ازبکستان، په دې وروستیو څو کلونو کې د یو شمېر سیاسي بندیانو په خوشې کولو او د ځینو ازادیو په منلو د اصلاحاتو هڅې هم کړي چې ستاینه شوې ده.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې په اووم پړاو مذاکرو کې تر اوسه پر څلورو ټکو پرمختګونه سوي دي. زلمی خلیلزاد دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. د انتخاباتو د ملاتړ ګروپ د افغانستان د ولسمشري ټاکنو له ټولو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي ګټو لپاره دي د دولتي سرچینو ګټه نه اخلي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په دوو جلا عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونو نور ټاپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات د فاریاب په غورماچ او بلچراغ ولسوالیو کې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو له کبله د 2015 میلادي کال اټومي تړون له محدودیتونو هاخوا له نورو بندیزونو سره مخامخ سي. په جرمنی کې د دویمې نړیوالې جګړې د وخت یو ناچاو ده 1500 کیلوئی بم چې د فرانکفورت په مرکزي برخه کې موندل شوی وو په بریالي توګه شان کړی سو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام لومړۍ نیمه پایلوبه سبا د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي.
د ژوند رنگونه
وی هوا دې سکار نه لرم.
مکتب خو وای کنه؟
مکتب مو وای، مدرسه مو وای.
څوم سنف کې؟
دریم سنف کې.
چاره ته ویل وته ترانی هم وای، تمثيل هم کوي.
بالکل سمه ویل ترانی مو وای، تمثيل هم کوم. هغه سره خپل مکتب ته موږ خپل درسونه مو وای. قرانې کې د مور او پلار سره مرسته کوم.
څنګه راغلی د ترانو او تمثيل ټیم ته؟
بس زما ډیر شوق ترانو سره او تمثيل سره او نو مې غوښتل ترسو د هیواد د پاره یو تکړه ترانه ګر شم او یو تمثيله ګر هم.
بیا دې څنګه زده کړل شین؟
دا مې په کورنۍ کې اورور مې او هغه زمانه مشر ده. هغه مې ډیر تمثيلونه کول نو هغه چې کله د خپل خبرې به ما ته کولې. زما ډیر شوق او علاقه ورسه نو هغه نه بعد ما هم هغه زما په مخ کې یو تمثيل وکړ نو بیا هغه نه بعد ما خپل تمثيلونه هم جوړ کړی او کړی مې خپل دي.
تلک تمثيل رته وکای؟
یعنی یو ورځ مونږه په خپل مکتب کې پروګرام او استاد ما نه تمثيلي پارچه وغوښته. ما په خپل هغه ته یو داسې تمثيلي پارچه جوړ کړه چې هغه یو سړی وي چې هغه خپل لور نه پرېږدي تر څو علم وکړي، پوهه وکړي. همدغه علم او پوهه ده چې زمونږ په ژوند کې رڼا راولي. یو شاګرد وه، هغه راغله زمونږ سره. مونږ ته یو ځای تمثيل کوو. کله چې هغه یو مدرسه جوړه کړه، مدرسه چې جوړه کړه بعد هغه راغله هر کور ته چې تاسو خپل لور پرېږ دی دا دی واغه دی. یعنی ډېر خبرې وکړې. وروسته چې کله زموږ کور ته رااله زه مې پلار پرې نه غوښتم. زه په خپله کونډ یم، زه کور کې کار نه شم کولی او دا علم څه دی؟ علم ماته هېڅ ارزښت نه لري. نو کله چې پلار مې بوډا شو، هغه لاړ زموږ نه لاړ، یعنی بل ځای ته لاړ، موږ هملته پرېغوستو. بیا زه مجبور وم چې خیرات ټول کړم، د خپلو ماشومانو لپاره خیرات ټول کړم. ما خیرات ټوله او بله ورځ مې همدغه پلار ماته ویلې او دا سونه خاجه نه ده ته ګوره، اے مخ خو دې ماته لوس کا، مخ خو دې ماته لوس کا. ما په ژړا ژړا هغه ته مخ لوس کو. پلار جانا، تا ولې دا کار وکړو؟ مونږ دې یتیمان پرې غوستو، ته زمونږ څخه خلاړې او مونږ دې همدل ته پرې غوستو. دا ولې پلار جانا؟
ډیر ښه، ستا په څیر ډیر نور ماشومان شته دي، نجونې، هلکان، تا غوندې جرات نه لري، تا غوندې خبرې نه شي کولی. هغو ته ستا خبره څه ده؟ پیغام دې څه دی ورته؟
هغې ته زما پیغام دا دی چې هغوی درس ووایي، مکتب ووایي او هېڅ کلن که څوک د هغوی مخ هم نیسي نو د هغې څخه دې هیله وکړي. په خپل کور کې دې د ورونو سره م درس ووایي. او پیغام مې دا دی چې کله هغوی غټ شي نو د هېواد دپاره یو ښه او تکړه کارکوونکی اوسي.
ډیره مننه. خوشحاله
مننه تاسو. Oh,
دا و د ژوند رنگونه د نوریدونکو سیمیسونه راسته ولید. عبد الواحد مدقیق له لوګر علی کی اوس د سولې چانس موجود دی، باید له دې چانس څخه اعظمي استفاده وسی. هیلمو اوربندې عزیز رحمان له ننګرهار لیکلی، د افغانستان له ټولو ولسونو غواړم چې له غونډو تیر سي، طالبانو پر ضد دې د خبره چې پاتون وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، په ننګرهار کې لیونی سپی په ورسوي کې زیات سوي، چارواکي باید له منځه یوسي. شفی جان زدران له خوست نه لیکلی، د خوست نفوس او دا وړوکی روغتون مشته نشت حساب دی. او عبدالعزیز د زابل له شمولزو ولسوالۍ لیکلي، پاکستانی پوځیان 3 کیلومتره د افغانستان په خاورې کې دننه اغزن سیم تیروي، دمګړی دا کار جریان لري، افغان ځواکونو د هغو مخه تر اوسه پورې نه ده نیولې. لدې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله له ستار فروغ نه واوري.